سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستیم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. د دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در حال حاضر روزانه 1000
اوست ورځی زر تنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولی افغانستان ته تیری شي. د ازبکستان په ترمز شار کې د نوی لوجستیکی مرکز د ظرفیت لوړیدو زموږ سره مرسته وکړي چې په شډ ډول په افغانستان کې له 6 میلیونه وګړو سره چې اوس وجدي د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په شکل بهتر شي کومکای مواد غذایی برسانیم.
د زیات کړه د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو سوالو لپاره څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل په تیرو څلور ورځو کې له ایران څخه نږدې 1000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا کډوال په خپله خوښه او که په زور افغانستان ته راګرځول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1000 او 1000 تنه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د وریښم پله له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 270,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعو انسټیټیوټ وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د دغه انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاد موده کې 85 حملې کړي چې تر ټولو سره یې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر و. د دې انسټیټیوټ له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 28 ملکیان، 18 پوځیان او 18 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي دي. همدارس په تیرې یوه میاشت کې پاکستان کې 1000 درشتنه ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ دا هم ویلي چې له 2015 کال راورسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یوه میاشت کې 85 حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې جګپړو ډیپلوماټانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه کړې. دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او سرګی لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د شل ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې کړې. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې موسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم دا راز ویلي واشنگتن تر هغو د اوکراین ملاتړ کوي چې ورته اړتیا وي څو دا هیواد د ځان دفاع وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وزي. او دی وی خیریه ټولنې په مالی لګښت په کندهار کې د 500 جوړو د واده یو ځای مراسم جوړ شول. د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې تر دې خو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول ودونو لګښت په غاړه اخیستې وایي په دې توګه د بیوزلو کورنیو ملاتړ کوي. ښاغلی سیلاب د واده د مراسمو په مال له سپینګیرو او ملایانو وغوښتل چې د لوړ ولور مخه ونیسي او بیوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغانده. د پجنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې د افغان ښځو خلاف د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د استونیا د بندنیو چارو وزیر پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنو چار وزیر انتونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغیز کړی دی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته شوانځي او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشری مرستو متکیدی د طالبانو پریکړه د مرستو خورو او درملو اندازه چې زیانګاری په تیر بیا شزی او چونی د شفن خورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
Taliban us baband dwi meshti po kho pa korona yo bahrana yo na hukumati masiso ke de shazo par kar bandiz wala gaw da dui da iqdam la diro aksul amalun sara makhamakh sho aw yo shmer brastan dui masiso pa afghanistan ke faaliyat wa taraw tar de urandi taliban da junu par pohantunis da klo bandiz la gawali د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي.
په افغانستان کې له شوزو او جنونو سره د بد چلند او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو هدف لا مشونده د هغوی تدریجي څنګ تکول او د زده کړو له فرصتونو محرومول دي. باید پر طالبانو په ګډه فشار راوړو چې د تشدد د ټولو ډولونو په وړاندې د شوزو او انجونو حقونه خوندي شي او حقوقه د ژوند په ټولو ډګرونو کې برابر او مانالرون کې برخه ورکړ شي.
له بل خوا د افغانستان د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې وویل چې لزدکرو پارکونو سپورتي کلبونو او شزینه حمامونو د انجونو او شوزو د مخنیوي او پناه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورستر بلی سختي شي او د پوینا د پنړی کې د شوزو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو په یو برخه کې د چینو افغان شوزو په قول راغلی چې وضعیت ورس په ورس به ترکیږي او شوزي د مسؤلیت احساس کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړي غواړي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه استمایا غونډره وبولي. دوی اعتراض لري چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له افغانستان د وټلو په تړاو ځینی خبري ورته څرګندې کړې نه دي. دوی دغه پریکړه ورسره لدی کړي چې د کانګرس جمهوریت پالو استازو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه څېړنې پیل کړې. به هم اسمت ساروان د ریپورت اورو.
د امریکا د کانګرس ته بهرنوي چارو کمیټې اعلان وکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست وټلو د چړولو لپاره راتلونکي اونۍ استمایي غونډه دایره کړي. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به چې راتلونکي چهارشنبه جوړی شي د هغو دوه ډلو مشان هم ګډون وکوي چې د 2023 په اگست کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له پرزیدو سم دستي ورسته د تخلیه لپاره د چارټر البتکو تابع وکړه. د کمیټې له رسمي اعلان سره سم چې پر خپل وی پانه خبر کړي د استازو جرګې د بهرنوي چارو کمیټې رئیس مايكل مکال ویلي کمیټه به د کابل د سقوط په لړ کې او وروسته تر سرلیک لاندې استمایه غونډه جوړ کړي او په ترڅ کې به له افغانستان د بیرنۍ تخلیه په اړه د حکومت چاري ورزبي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د پریکړه وروسته لدې کړي چې د کانګرس جمهوریت پالو استازو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست استلو په اړه څېړنې پیل کړې. هغه چاره چې له کابله طالبانو کابل ونیو او زرګونه ورخطا افغانانو د کابل د هوایي ډګر لور ته مخه کړه. د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې رئیس د سشکل په جنوري کې وویل د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه په یو لیک کې غوښتي چې له طالبانو سره له خبرو رانیولې تر استخباراتي ارزونو پورې د ټولو ریکارډ یا کاپی ورولې شي. مکال دا کارت سمونه بالا چې د د پوینا د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د ځواکونو د استلو په اړه معلومات له ځان سره ساتي او دوی ته نه ورکوي. د امریکایي رسنیو پر اساس تیر کال افغانستان د ځواکونو د وټلو په لومړی کالیزه کې په یو راپور کې ویل شوی و چې د بایدن حکومت او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د بي قید او شرط وټلو په اړه کانګرس ته د ضروري معلوماتو لور کولو ډډه کوي او دا کار د دې مسالې په بشپړه تیړنه کې د کمیټې کار له خند سره مخامخ وي. ځینو نورو ادارو هم دې ته ورته شکایتونه کړي دي. په دغو ادارو کې یو هم سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سربفتش اداره ده چې څو ځلې د کانګرس غړیو ته ویلي چې د امریکا له بندنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او همداراز دفاع وزارت څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست. په هند کې یو شمېر روزل شوی افغان پوځیان وایي چې هند یې ویزې نه ورتم دیدوي. دوی ادعا کوي چې د هند حکومت هاته د یو شمېر افغان پوځیانو چې دوه نیم کال پخوا د افغانستان د جمهوري نظام په مال د پوځي زده کړو لپاره هند ته استول شوی وو، ویزې لغوه کړي څو مجبور شي خپل هیواد یا درېمګړي هیواد ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام په محل هند ته د روزنې لپاره یو شمېر استول شوي پوځیان شکایت لري چې د اقامت موده یې پای ته رسیدلی او له بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. دوی د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت مخ ته راغونډ شوي وو او له سفارت یې وغوښتل چې ستونزې ته حل لار ومومي. د دغو افسرانو چې شمېر یې لږ تر لږه پنځه څلوېښت تنو ته رسیږي، یو استازی چې نه یې غوښتل خپل اصلي نوم یې څرګند شي، د احمد په مستعار نوم تیرش په ازادي رادیو ته وویل.
دو نیم کال مخ کې موږ هندستان ته راغلي وو د نظامی تحصیلاتو د پاره. دلته خپل تحصیلات تمام کړو او د جریان په نظامی تحصیلاتو کې وطن سقوط کو، حکومت سقوط کو او نوای نظام راغی. موږ یو کال بعد هغه موږ ته هندستان دولت یو کلنی کورس راکړ، د ارتقاء ظرفیت یو کلن کورس او هغه کورس کې موږ یو کال درس ویلې. په اتم د فبروري د 2023 موږ فارغ شو.
دوی وایي د هند حکومت لیواله نه دی چې د ویزه موده وروجده کړي، ځکه د افغانستان د سفیر غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت تر اوسه پوری په دې اړه د ازادي رادیو په شمول رسنیو ته څه نه دی ویلي. په هند کې روزل شوی افغان پوځي احمد وای د افغانستان سفیر حاضر نشو چې له دوی سره وبیني او د دوی پوښتنې ته ځواب ووایي. خو د وویل چې د سفارت پوځي اتشه محمد آغا عیار ورته وویل چې د دوی لپاره څه نشي کولای، ځکه چې د هند حکومت حاضر نه دی چې په دغه هیواد کې د روزل شوی افغان پوځیانو ویزه تمدید کړي. عیار همداراز وویل سفارت د هند حکومت ته خبر ورکړی چې د پوځیان ویزیو ته اړتیا لري، خو له مقابل لوري یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. احمد او نور افغان پوځیانو چې په نوې ډیلی کې د سفارت مخته په اعتراض کې ګډون کړی وو، ازادي رادیو ته وویل له دې قبل چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې، په هند کې د کار او سیدو او د ژوند کولو اجازه نه لري او د هند بندنیو چارو وزارت هم حاضر نه دی چې د دوی اقامت تمدید کړي. احمد او نور وای چې د هند حکومت حتی د یو شمېر افغان پوځیانو ویزی چې لاشپاش میاشتې وخت یې درلود لغوه کړی دی.
برخور چې هندستان دولت وک او کوي ډیر د غیر قابل توقع د یو دیموکراتیک حکومت نه معنا دا چې موږ سره داسې برخورد کوي چې حتی د یو ملکی چې دلته د افغانستان اوسېږي د هغوی په سترګه موږ ته نشي کتای.
په وروستیو کې په هند کې یو شمېر روزل شوي افغان پوځیان کابل ته لاړل او د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو یې هرکلی وکړ. د دغه وزارت چارواکو وویل چې د دغو روزل شویو پوځیانو له تجربو او تخصص څخه به په دفاع وزارت کې کار واخلي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لغو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رلو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکوسو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې ستاسو پیغامونه دورکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه وازی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سی ویني. خو څنګه ګران اوریدونکو، د خپل کوم ورک یا پیدا شوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اېږدي او رستوي دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړي. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا ژغیز دی، یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړئ او په هغه کې لومړی خپل نوم او ادرس او ورسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او ورسته بیا د ټلیفون یا واتس اپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه ځخ په خپل خبرونه کې خبرو، غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. منن نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش مې راوایې، ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمیره ته بیا وایم، واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 3 3 5. لتا صاحب د ازادي رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. خخ پرونه الله مو مل شه.
خو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد صاحب درنښت هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښ نه پیدا کړی دی چې
نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی پلار یې مړ دی دا الک د تورل ستنځل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې دا الک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 0 3 9 5 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 9 5 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخش راوستلم او اخیر اته وتشته دی وځ نه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کیږي چې مړ دي و سلام تاسو خدمتګار
درنو دوستان دا و د هوغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه د دوی څخه مننه اوس په هم راسو د هوغو اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سوبو عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا ته روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی وشدونکو دی تورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي صدا صاحب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درکسته وي هر مسلمان ورو ته کړه د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکې دی اتصالات مېره د 0 2 1 0 2 1 0 1 9 0 1 2 1 9 0 1 9 به سیم شمیره ده 0 1 0 1 0 2 5 0 1 9 میانا ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 شوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کیم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیو ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو ک چا یې لیدلی یا مانه توګه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند د ستور سین سره وو او په ټیپاپ سره مرمه خورلې او پراستا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي سپر وسو یو دیر شپاش سو دواتیا سلور سو پنزلس شمیره یو زلی بیا تکرارم سپر و سپر دری یو شپر ات دوا سلور یو پنز او دی پا نامه چه دی اصلی سید محمد نمیجه در از محمد پکیر رور دی دغت باورونو او د کریم اکا زوی دی چه نوزاد کاری زوغان مسیدون که یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غای گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاړی کې مرور جانه زموږ یو د عامه زوی تقریبا د څلور کاله کېږي چې ورک دی. د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی د کنجک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د اتلس کالو و. نو دا قریبان و دغه سپنسر یا جانې مور یا د ډېر پسې پریشانه ده، ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري زموږ سره اړیکه ونیسي، به دغه شمېره 0 8 4 5 1 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. د غزمر پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساته. سلام
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی، ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا دی په خپله زما ږغ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 8 1 4 4 9 8 4 0. بیا تکراروم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 3. بل سلام نمبر دی 0 8 1 4 5 3 1 4 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دا نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. دا اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 8 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټولو کارکونانو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیتمند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره درکه دي. په هغه وخت کې د ده عمر سیوشت کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي اوت سلويشت ات سلويشت کاله ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمر خپل आवाज اوري، نو د فدغه شماري زمر سره اړیکه ونيسي 2 0 8 9 1. په پارسي به نو کوم 2 0 8 9 0 15 0 9 15 0 4 10 2 10. بیا پارسی درته بیان کوم 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجه کې د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچا ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلداري ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره، خو ستاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ، دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده د سی برابر وخت لري که هر چا ته په اړه معلومات نیم کته د غوښ مارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی سی تر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ یا نه پنځه نه پنځه اوسو شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلم کران او د دنګو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځم د شلمند او شیرو لسوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي شنه او شیرو لسوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګر ونان نسیم نه درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو پالو نه معلومات لري له مهربانۍ له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. سمه د ټلیفون شمیره 0-2-0-2-8-6-3-0-2 شمیره زر بیا 0-2-0-2-8-6-3-0-2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبر کوم. عمر یو دوه ځانیې لکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي د مجید کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي ورک شوي د نوزاد نشپس په شاید جدا دوه کاله باندې کم کېږي چې ورک شوی دی. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره تاسو ورته ووایو چې 0-3-1-2-1-1-8-8 څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم 0-3-1-2-1-8-8-5 دا شمیره دې موږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک شوی یا پیدا شوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 00 3 4 0 4 0 8 0 8 0 شپږ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان کا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 0 0 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 8 9 8 0 0 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سره.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکی دی، او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0 2 8 0 1 9 5 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 2 1 9 5 9. ښه وخت، ښه چاري، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی له صفه اور ټول اوردوغه ته سلامونه، خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مړي او ګران دوست محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی. هر کله کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ژر ما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم: 0 8 5 2 4 9. میرای ځل بیا وایم: 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمیره وایم: 0 1 1 0 8 8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي تراغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل را دي سو ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی دی زرداد په نامه دی، او د تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه الګ دی. بس دا نو که هر ورور ته پته یې، نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم. د پلار نوم یې دا حمید، او د یو میاشت کېږي نه درکه سوی. نو زه خپلې د واټس اپ او خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 8 1 0 8 9 2 0. یعنی 0 3 1 8 0 9 2. اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده: 0 8 9 0 5 0 0. یعنی 0 9 3 0 8 5 0 0. اخري و بل اتصالات شمیره ده زمونږ: 0 8 3 0 9 0 0 3 5. یعنی 0 8 0 3 0 9 0 5. اخري 3. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 1 0 8 9 0 0. یعنی 0 1 1 3 0 8 0 9 2. اخري و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. شو
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلما د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړی ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلما ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسیږي چې څرقم مصرف وکي، په چشیانو باندې مصرف وکي، څرقم سپما وکي، څرقم پسنداز وکي، او دا چې څرقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څرقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوشي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېده شي هغه لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خوته حتمان مخ کیږي، بلکې خره ته تاوان چې دا ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړې وي دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده چې نه تنها چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خويندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول نه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ور بکله، او په نورو مختلفو تبرسات او تجارتونو کې دوی چره صحیح میولې برنامه هم د دولت لخوانه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خرج او د مالی د تلتیا لپاره خلاص رسي کې ولې خلبته او دا ټریننګونه چې ترقم یو ټوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کیږي دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي کار ته پرینه دي وظیفه ته پرینه دي نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرینه دي لدی سره سره تجارت او سرمایه‌ګذاري ته پرینه دي نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې تر رقم خره کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کی خو بیا هم بعض کارونه دي چې خره و سم کول شي غدا مثال آن لائن چې باندې شین تولیدوي کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کول شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابرن کله چې هغه محیط ورته برابر نه وي کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي مګر د ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاږي کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوري کې ما کوشش کولای شي خبردار شي ک دوی تولید لري واړه تولیدات لري په کور کې دغه تولید کولای شي کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې مثال څوک په کور کې غالی جوړوي قالین جوړوي خپل نشي خرڅولای بیرون نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي ورده د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل ننګرهار کندهار هرات او بلخ چې دای نفوس زیات وي مګر باید د نظر نه ونه ګرځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي میرمنې هلته ژوند کوي هغه میرمنې چې په دوه دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي هغه هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لار اچول شي بوتم په لار اچول شي لکه کوکې د وړوکی فارمونو درلودل چرګو د فارمونو درلودیا مثال وړوکی شنې خونې چې ورته ویل کیږي کنه چې دا هورونو کې داخ ټرابري چې ورته وایي کنه ټول زميني ادا شین چې دی اغه یا هم غالې جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي نو دا شین چې دی خره په قربانډو کې هغه کارونه کولای شي قائم کول زما په نظر اوسه مطلب لګیږي دا کارونه کولای شي چې اغه خپل مالی غختلتیا لا هم پر سپیا وړ کی بل خبره دلته دی ترازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سننه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته مو په کلو باندو کې قرضې ورکول چې دی وکول شي هغه کورنی تشبثات پر شروع کی او د دې هغه تاثیر مخفله لیدل لري تاثیر داسې خلکو باندې چې کله شي او خدا مالی غختلتیا پیدا کوله به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې په خوا د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته
ک درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخته کیږي
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور واخلي خپل شي مثال د یو اسلامي خبردار چې دا یو کده نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده مګر په پاس افټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطق کې چې دا سنتي ژوند ډیر زیات برسیره ده نسبت اسلامی ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خرجو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خزه موږ خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دای خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار ځمن دا ټول چې دای ورته بیا د قدر پر سترګ باندې
له بده مرغ دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عامه خبره امدار چې کومه سي دومره تا ته دمر کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برت راګرځي هم دې ته چې کله چې د کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختل تیاونه لري ورنه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی لري او د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برچ یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنده پیسینل ریشه ډاکټر تلاټي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سې قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانيږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټول مشکلاتو زیږن ده او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په دسترګ باندې کړه او کوم کسان چې مالی تلتیا بیا هغه پټولونه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې مکی هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل هم دغه د هغه علي حالت مخنن افغانستان د دلیل دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کې دل بل خان نه درو زرا نه درو دل بنه درو د دکانو تجارت بنه درو دل مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکار دغه ترورستان به چې 5000 خلدارې وټور کړلې 1000 به وټور کړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیره ناخواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تراسو چې کپې او کورنۍ کې خاوندم مالی غختلتیا ونه لري میرمنې مونږ لري دا به څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرام مخ دی د لمنځځي او بل خره بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غختلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لږیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي پایله ډېر زیاتې بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحان آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسيږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وی جدل وی بد رویه وی، هغه که د خر سره وی، که هغه د ماشومان سره وی، هغه که د نور خویندورونو سره وی، په مینس کې هغه مشکلات چې وی همیشه ډیر زیات وی.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی لوړکی کارونو نه شروع وکي، مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي، دغه به څومره ګټور ووسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډیر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، کوم ځای کې چې دی موسیګما، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداری چې دی واړه هم اوسیږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونشي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسیږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 یا 100 چرګې ساتلی دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شته ډیره زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا چې زه غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډیره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دی ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې دا ډیر زیات مثال افغانی دی افغانی ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په 3000 باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د 3000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي، او دا په افغانستان کې هم همدغه د 3000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي زمونږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم 3000 واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ خزینه 3000 اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه 3000 کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپل 3000 نه دي، مګر د 3000 په قیمت باندې تلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه 3000 واخلي چې خالص 3000 وي، او پاغي کې د غمی او چې د تلا په قیمت باندې خصيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پويږي چې د مثال د هفتي لس افغانۍ یا د هفتي سل افغانۍ پسنداد وکي، سپما وکي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي، با خبره دي، هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره، او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې مونږ یو اصطلاح لرو انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، هغه که ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال دوه کال تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي، او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره خوي د زوی او د مور خوي د خزه او د میړه خوي د خور او د ورور خوي او په امنس کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزښت ترایږي کی
درنو دوستانو دا وا دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو الله مال او ملګری